السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي مثلث او مورث په پیل کې خبرونه د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات هوا ریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هرات هوا ریل پټلۍ څلورم فاز 24 کیلومتره اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تېر جمهوري نظام کې پیل سوې وې، خو کلونه کېږي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. طالبان وایي د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له مرستیال سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوي عبدالله مختار ترمنځ خبرې د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې، امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالي مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان په اړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایډن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په داسل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول سوی.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرېږي چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرېږي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځه خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه زیانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجی له جزئیاتو هم خبرېږي، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سره ټکي. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ټرمپ راګرځېدل. عباس تانکزی ویلي مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی مستر ټرمپ. یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ طالبانو
طالبانو طالبانو ترامپ مشکل
اسلام آباد کے دافان جنو پہ حق کے دا اسلامی وادن غنڈا دا اسلامی امکاری سازمان ٹول گڑی اسلام آباد کے دا جنو دس دکھ رو پہ حق اور فرصت نو باس کی شنون کی وائی پہ طالبان بدا غنڈا ہم اثر ہونے کی
په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړو په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي وي.
او اروپا ته د تازه راغلي او افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه، افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ، خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه نو مکتب رخصتي اني دلته د دوستانو سره راغلي او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تیر سو، تقریبا سلور میچ مو وکړه لساوري ته اوس نو دغه رخصتي انو ورې شپې د خپل کرکټ مینه دلې ماتو.
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتیانې شوې او همدې موږ هم تې ګټه واخیسته راغلو دلته. موږ کونو ښار نه راغلي وو، فریشن ښار ته موږ اته کسان، موږ اته د مخالف ټیم وو او دلته موږ لوبو وکړو، ډیر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح.
ټاکل شوی چې شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکارۍ سازمان د اسلام آباد په کوربهتوب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه لانه د افشا شوی، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پریکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربهتوب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2003 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و تر څو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېر امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره، چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسېد برخه وانه خیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم، ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات باس کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمای کې د واک لتر لاسه کول وروسته انجونې لشپګم ټولګي پورته خونځیو ته لتګ او یو کال وروسته پونتونو ته لتلو هم منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بللي وو، خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
بیا هم په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل، ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لارې څخه پر دې باندې فشار راوړل شي، شاید د دې په پالیسي کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړو جدی په افغانستان کې دومره جدی نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د ژغ د چوپتیا باعث بسي،
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او د خپل حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د خوندیو دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي وي. دغه اوس چې کوم د غربت او د مشکلات او د ستونزو سره مخ دي در په دیری په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو. نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی، خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ دا دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیر اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره یې د دوستۍ غوښتنه وکړه، خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی، خو قاطع او باجرأته سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړې، تر وخته چې دا مذاکرات کامیاب وسول اخري فیصله به باندې اوس زمونږ توقع له امریکان هم دا ده چې کله دی یوه دوه هفته بعد دی قدرت راځي چې خپله پالیسي کې تغییر راولي، د بایدن پالیسي پرېږدي، نوې پالیسي رامخته کړي. افغانستان له خوانه، د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کېږي، موږ بالکل سره دوستي لاس ورکوو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنګونه وکړل، په میلیونونو انسانانو پکې تباه کړل، خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنګ وکړ، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط دې چې امریکا د دوحې موافقت نامې ته متحد واوسي.
خو د عباس ستانکزي په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کېږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه ورکړي، خو د همدې اعلامیه بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بند شي چې په خوشي لارو لګول کیږي. هغه ټکه چې د طالبانو له اعلامیه نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي، خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستي. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي، بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې وویل چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه، که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي، ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي وو چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي.
دې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه. ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونی د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. ازادي راډیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط تاییدی چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کړه ته ویل چې جانان مې یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیرو پلوري بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا ورزی لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه 6000 عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونه باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي رادیو ته رسیدلي لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه، د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول، له مسعود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې، زما د دښمن دښمن هند، پاکستان محور شرارت، مرګونی غیږ، دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
که چیرته فرضاً په دغه برخه کې کومې اندېښنې موجودې وي، ښه خبره دا ده چې یو شمېر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې، هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بېلابېلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده، که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپاري، چې دا به ښیي چې هغه هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د لیګټو پرانا کې ادمنګ دې ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده، هغه کتابونه به زیان نه رسیږي، نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لار کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې په اړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزي اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي، خو وایي د لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی، د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوې ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ، نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي، او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خبرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
اور هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې یو څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي، مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي، د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي، دوی یې له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانه لټي، په برمل کې له بمباری وروسته یې تیرونه اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتون او ویزو لرونکي افغانان، میرمن او حتی ماشومان نیولې دي. افغان کډوال ازادي رادیو ته وایي پاکستانی ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي، په خوب ویده افغانان له ګریبانونو نیسي او زندانونو ته وړي. ګڼو کډوالو ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې پاکستانی ځواکونه 3000 روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. لامدی ملای یو شمیر کډوال افغانان چې ویزی قانوني اسناد او د خارج کې سونه لري، بیا هم د دوی په وینا د شپې لویر جمعتون کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یو ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او زورول دي. د غونیمنو ته په پام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون ښودلی او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلی په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندیښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال لدی هیواد باسي. لاغه وخت رئیس په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو، اړ شو چې خپل سرمایه حالت پریدي او افغانستان ته خالي لاس راستنی شي.
د پاکستان د پولیس لخوا څخه افغان کډوالو ته زارو ازیات تدین ول په زور شړل کېدل، په زندان کې اچول. دا واقعا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي، تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري. د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دی له ځان سره بیا په زندان کې اچوي، چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی، چې دا د ډېر شمېر ماشومان او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، په اسلام آباد کې دي، هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره، لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي، د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي، یا هم داسې نور اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 100 ورځو راهیسې نه وځي، ځکه چې دې واقعا په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر مېرمنې او نجونې چې دلته یوازې وي هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لېرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي هغه کال په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشي کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بېرته خوشي کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یو نسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوالو نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سی باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتنې څوک وي نو اوس به په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي د سفیر سره به دا اصرار کړی وي همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیرې اونۍ په موضوعاتو کې شنونکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپلو استخباراتو سره تړلی او رسنیو له لارې واخان کې د پوسټو د جوړولو آوازه ګډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاه د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنونکو وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپلو پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نښلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت حص واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي، خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي و سرچینه وایي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه و تللی.
بینان د واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکې کې یم، هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی. دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کې.
طالبان باید په ټول قوت اوس دغه کې افاده کنټرول کړي، که رښتیا دي که حد دی که ګمان دی که هر څنګه دي، د واخان دفاع ته چمتو سی. باید غفلت ونه کی عمدہ سے لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړو. یو لږ ځای باید پرنک دی چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډیره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي لپاره دا شرایط دی داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولی اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړښ کې چې څوک د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومترو په واټن اوګده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي. ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلانوالی لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرښه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تېره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونی د لن خبرونه. تیرونی د ایران د بشری حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2040 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې دیرا د ایران د بشری حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 80 چې زیاتره یې د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. د دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 80 افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابره او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ و. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د څېړلو بهیر یې عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرېږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نورو مسایلو له امله زیانمنې شي. مولوي کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون لپاره ویلي وایي چې د طالبانو دا کار پوهندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسرانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړی، دا ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به یې د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شویو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسرانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان له لارې د ماستری او دکتورا تر کچې سندونه وویشل شول. خو د طالبانو لوړو زده کړو وزارت وایي دا ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزولو لپاره ترسره کیږي. او تیره اونۍ د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 160 استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافۍ د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته یې د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډۍ لوبډله دې افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافۍ کې خپله لوبه له دې عمله لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمیر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې اوږد لیک کې له انګلستانه غوښتل شوي چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکی خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال 2 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره 8 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو غنی پیښې خیبر پختونخوا او بلوچستان، خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغو سیمو کې ځکه لانه دوره شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم وو چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نویو راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. باندې سره د نن ومه ورځ عمران غانم هر اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو او څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د چینو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بل کړی ورزیاته کړی ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د هغوی له مخې تر 800 ډیر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 ناقانونه کډوال نیولي او له 2 تنو پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې په زور د کډوال د خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپله ویب پاڼه کې د چهارشنبه پر ورځ خپور کړ ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان نیولې دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولې دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپانی هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 منټې غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بل کړی ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمل خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک دینو ایمل خټک لمړی به تاسو ته راشم. ساس بابر دا د پالیسی جوست دی چې د افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بل خبره ده؟
ډیر عامل دي چې ولې پاکستان دا افغان کډوالو سره داسې یو 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 غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی ده چې اوس هغه نور تدې نو د دې افغان کډوال وجود نشي برداشت کولای یا د دې خصمانه نشي کولای. مخکې په تاسو پورې چې افغانستان په فوکس کې التکی چې دینو د سوړ جنگو بیا غې نه پسې کلا د تروریزم خلاف جنگو پای کې ټول دنیا چې دینو د افغان کډوالو سره مرسته کولې او پاکستان ته ډیر زیات کومکونه راتللې خو کومکونه بند شي. دغه خبره ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دې دې میس کې تاو تریخواله راغله او درېم وجه چې دا د اوسنۍ کوم د تیر ورځو کې چې مونګورو تیر ورځو راځي چې مونګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی یا غي سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي. نو دا یو پالیسی جوړ شوی دا تاسو کو غوړي چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوی دي نو هغه نه پس چې دینو په دا دولر د ویشتم کال کې چې د په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نېشنل سکیورټي کمیټه یعنی د ملي امنیتي کمیټه یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حواله سره یو نوی پالیسی وضع شو. هغه پالیسی دا و چې نور چې دنو د ټي ټي پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دنو سفارتي تعلقات باید چې دنو هغه کته شي او هغه سره چې دنو سخت خبر وکړي شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پی سره. نو هغه پرانا کې چې دنو بیا تاسو قتل چې په فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه آیت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حوالې سره خبرې وکړې او هغوی ته یې ځینې اسنادو دوسیې د پاکستان د وینا مطابق ورکې چې هغې مطابق هغې دوسیې مطابق په افغانستان کې چې دی نو د طالبانو پرځېونه دي او هلته نه هغوی لګیا دی د پاکستان خلاف دراندازي کوي. دا اوسنی دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کېدی شي چې دا تاسو کتل چې په د اکتوبر او نومبر میاشت کې چې دی نو پاکستان کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې دی نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته ادعا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شا علاقو کې کوم شته افغانان چې دی نو هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت
وکړو. دې ته به بیا راشو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړي دي. دلته به له داود خټک نه واورو په مشال راډیو کې تاسو دغه کډوالو د اصولو په باره کې کوم راپور په روسیو کې درلود، ځکه چې دا شمیرې هم ګډي وډي دي، دقیق لا نه دي.
کم چې د افغان سفارت خبرې دي هغه 800 کسان تایید کړي دي، خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم 800 نو د 800 کسانو راپورونه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړي. بیا پرون نه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دي هغې طرف نه هم دا راپورونه خپاره شو، نو د پاکستان له طرفه بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې وویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته. ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ، یعنی هغه کاغذ، هغه ډاکومنټ چې په هغې باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري. دا او که تاسو ته یاد شي نو څه موده مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړی و چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغوی باید که هغوی ویزه هم ولري خو چې هغوی نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره وساتي. نو د پاکستان دریز دغه دی، خو که بیا مونږ اصل حالاتو ته راشو نو بېشکه چې لکه ما چې په ذاتي توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړي په هغې کې داسې هم دي چې هغوی ویلي دي چې دوی سره ټول کاغذونه پوره دي، خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دې نه پیسې والی، رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې را خلاص کی دی د پاره دی نیسی. خدا چې دی دا بیا د حکومت اقدام نشي کې دی، دا یو د یو پولیس والا، د یو تھانیدار، د یو افسر دا ذاتی اقدام کې دی شي چې هغه خپل سرمانه دا هر څه شي کوي.
مننه پام دې پرخه کې بل ایمل خټک نو ورو تاسو څه فکر کوئ چې قسم تاسو مخ کې دې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته، څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه؟ نوري خبرې
ما چې څنګه تاسو ته وایم کنه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاو د اصلي ورته چلن شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دا دی چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګوند لخوا کوم چلن چې دا د لاریونو نشوي دي او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګڼ تعداد کې چې دی د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسيږي، نو دا څنګه چې دا وټکټک مو وی چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لاندونو نه پس دغه نوې د انوسی د شت کې خو ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسیږي د 15 قسمه اوسیږي. یو خو هغه چې هغه سره د یو ان سی آر یو کارت دی. دغه خبردار چې سمودی راسي سو کال مخکې پاکستان دا وغوښتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره یو ان سی آر سره سپتی او نه چې د نورو طریقې سره سپتی او په اداغې په خیال باندې د غیر وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري، نو د غیر د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیټیزنز کارت په نوم باندې چې د پاکستان یو پروسس شروع کا. درېم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري او راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې دی او هغه خلک دي چې د جمهوریت دوره کې چې دی نو د مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا د هغه همکارانو هغه تقریبا 30,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي دلته ناغې لګیا دي هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي. نو پاکستان چې دی نو دغه 30,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږه پروسس کړي او په څه طریقې باندې دوباره او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري نه خو د یونیسیار کارډ لري نه افغان کارډ لري نه ویزه لري او نه چې دینو دغه سربیر زره کسانو په کټګوري درجه بندۍ کې راځي هغه ته د غیر قانوني او تقریبا چې د افغان د طالبانو دراتک نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دین راغلي دي نو دا په یو وخت کې چې د پالیسۍ سم د مچ څنګه تاسو وایي چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شو نو پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکاداري چې مونږ یو جدي خبرو کو د طالبانو سره نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ماوي چې په فروری 2023 کې لاړو هغه دراتک نه پس چې دنو بیا یو د ملي امنیتي کمیټې اجلاس شو او پای کې دا فیصله شو چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړل شي
خټک صاحب وبخشي تاسو اسې چې کده فشار مسله وي کده فشار مسله وي دغه کډوال خو اکثره کډوال د لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نو وروسته راغلي دي نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي نو په دوی ول فشار راوړي
کوم دغه د کنا چې د فشار چې دین ورغې نه پس د اعلان کو چې مونږ به دغه ریپټریشن پلان اعلان کو مطلب دا اعلان کو چې بل مونږ دا کوم افغان کډوال چې دا مونږ بازو پاوله مرله کې هغه خلکو بازو چې هغه سپ نه دي دویمه مرله کې به هغه خلکو بازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري په دویمه دریمه مرله کې به هغه بازو چې هغه دغه نه لري دا څه ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارډونه لري نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي خو چې کله بین المللي فشار په دی باندې راشي نو دی سلوشي مثلا دا وګورئ چې کله په 2022م کې په اکتوبر کې د اعلان کو او افغان کډوالو ته یو مشتا کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل هغه ته دا مکور کې چې په یو مش کې دنه نن تاسو وځي بیا دوی وی چې مونږ به د اپریل د 2 مرحله باندې کار شروع کوو نو خو خلک کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو کله چې دنه داخلي فشار هم رالو تاسو ته پته راځي چې داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دنه هغه سره محکمې ته لاړ او سره محکمه کې چې دنه وویل شو چې باید چې دنه د بین المللي قوانين اصول مطابق د افغان کډوالو سره چلند وشي دا غرنګي چې دنه په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دنه د یو ان سي آر مشر رالو افغان پاکستان ته او دا پاکستان چارواکو سره خبر وکړه نو دا سره چې
کله بیا هم امدا خبر شتا سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر وروشو په دې برخه کې بیا هم پښتنه لرم خو داود خټک تاسو د ان او سی موضوع یاد کړه جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي رډو ته ویل دي چې ان او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي څنګه په دې برخه کې
بالکل دا دې خبره په زیوی او زما خلل چې هم التبه هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ هم جوړ شوی دی کاغه په پیښور کې دی کاغه په کراچۍ کې دی خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده خو ما د انوسی نظام مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او سمره چې باندې مونږ راپورونه کړی نو مونږ ته د کراچۍ نه کم داسې راپورونه ندی راغلی په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي بیا په پېښور کې افغان کډوال شته ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازی لري په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلی دا په اسلام آباد کې ده او دا ان او سی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد د پاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي بزن سره ان او سي ساتي نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د ان او سي لپاره درخواستونه ورکړي زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړې یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لری کولای چې کنه داسې نه ده زه فکر کوم چې هم داسې بوي ځکه چې یو عام پاکستانی هم بازی ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بازی یو سیز د لپاره درخواست ورکې نو چې هغه غواړي چې خپل کاري لکتیز شینو پاغي کې به پیسې به ورکول وي نو بیا چې د افغان کډوال کمزه کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کسته دلته کې څوک نه پیژني بازی ټیم کې په ژبه باندې هم نه پويږي نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسی نو پاغي کې دا حتمن امکان لري چې هغه وته وایي چې ستا کار بلکتیز شي خو سوکا نو دا امکان لري دا امکان
مننه ایمل خټک تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لک افغانان په دې یو کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، لیکن تاسو دا ویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړو. اوس د چهارشنبه په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبعیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کارونه کی، او ډیر انتقادونه کړی دی. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه، څنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کړي؟
ګورې شیبر صاحب، ګورې دې کې خو شک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی هغه ورسته ورځ خرابیدونکې دی، او د تیر ورځو کې تاسو قتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله وشوه، او بیا پکتیکا هوایي حمله نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه هلته یو فوجي دغه باندې حمله وشوه، تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو د سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړ شول، نو هغه نه پس مونږ ګورو چې یو تاوتریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود کټکم دا خبرو کوم، ما په خبرو کې دا وی چې دا مسله صرف اوس چې دینو د اسلام آباد پورې د اینو سی حواله سره ده. ګور چې کومه کې هم پاکستان دولت چې دینو 2020 کې اعلان وکړ چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وی چې د کیار څوک مونږ باسو، خو بنیادی هدف چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د اینو سی مسله اینو سی پالیسی دی راوستا، ا دې هم لوی هدف چې دی هغه خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ها بل لکه څنګه چې تاسو تپوس مکو سمیر سبجی ته پرون ما یو ټویټ کټو، او هغه اغلی کلی چې هغه سو خپلوان چې دی نو هغه نیولې شوی دی، هغه پولیس سره رابطه وکا، او پولیس او هغه خپلوان سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا سو وخت پات بیا سمیر خپل دغه سره رابطه وکا خپلوان سره، نو هغه ورته چې مونږ دې پری دې کوم ته وی چې تاسو مونږ ته دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکې چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته لپاره چې دا یو د پیسو غټولو یو د انوسی
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
دا یو زمینه جوړه شوې ده.
ایمل خټک دلته دا خو کېدل چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې لستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شانو ته فکر نه کوي؟
ګور اسلام آباد چې دی کنه فلال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پندای کې چې کوم سوچ ته ځکه چې د افغانستان والي تر پالیسی پندای کې جوړیږي، په جی ایچ کیو کې جوړیږي. هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منون کی دي، او پکا دا دی چې دای سره زور نه کار وایسته. نو زور نه کار ایشتو لپاره هغه درې یو یو چې سیاسي سفارتي فشار بل چې دی نو هغه څه یو ورته دا افغان کډوالو باندې فشار، او اخیری ار بچوا هغه دا و چې عسکري فشار. نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوت وزیرستان کې حمله وشو، او تقریبا 14 فوجیان وجل شو، لاګې نه پس بیا په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشو، او دین یو سورې د پس مونږ ګورو بیا اسلام آباد کې بیا چې دین و دا افغان کډوالو سره دا ان او سی په نوم باندې. نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسی دا هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني، او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي. نو چې تاسو پورې په دې خبره تاسو کتل پالیسی کې دغه ته وګوره، تضاد ته وګوره. یو طرف ته چې دینو صادق خان چې د خصوصي استاد چې د افغانستان د پر پاکستان هغه په کابل کې ناشته د دغه سره ملاقاتونه کوي، د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات، او په عین حال کې چې د پکتیکا باندې چې دینو وایي نو دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې دی په لوړ سطح باندې سفارتي چې دینو د تعلقات د بهالولو یو کوشش ونه، په دې موقع باندې یو طرف ته لا
د روغه جوړه کوي،
مننه
داود خټک تاسو له چا سره خبرې نه دي کړې دا د هندو د طالبانو تر روابطو پورې پورې ورسوي کې په یوټیوب کې په لسګونو چینلونه شته د هندیانو چې په دې کې د هند پخواني جنرالان هم شته تورن جنرال دی او بریج جنرال دی هغه هم په دې کې برخه اخلي ټول په همدې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبانو سره خراب شوي دي او دا په خرابېدو دي او دا د سړي په مشال رادیو کې تاسو کوم چېړونکو سره خبر کتونکو سره خبر نه کړی چې هغه څه وایي چې د اسلام آباد پالیسی په کومه خوا روانه ده
ګوره کله چې دا ایمل سیب چې څنګه خبرو ک په پکتیا کې چې کله دا اوسنې بمبارو شو دا بمبار په داسې ورځ شوه دی پکتیا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوه دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړې استاد دی د طالبانو د حکومت لپاره د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونو هم کړی دي زما خیال چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونو او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي خو بل خوا چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې نو که بمبار دا خو کده هر چا حکومت وي کده طالب حکومت وي او کده اشرف غنی صاحب حکومت وي او کده کرزی صاحب حکومت وي د دې به یو جواب کېده ملکونه هیڅ کله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي طالب که مضبوط دی او کمزور دی طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی خو کله چې ته دغه په خاوره باندې بمبار کې نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاوره باندې بیا یو بمبار کوي نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي تاسو د دینه مخ کې عمل سي سره مو چې کله سوال کو تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتلی دي متکی سر اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سر دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د ناتایید شوی راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالي د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالي مرسته وکي او مونږ هم در سره ملګری یو د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده دا د امن پالیسی نه ده دا د جنگ پالیسی ده دا د اګریشن پالیسی ده نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نو اوس ورکړي یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دادا چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناشته کده یو نمونه زه تاسو ته وشمیرم نو دا هغه خلک چې دا په پاکستان کې ناشته د نن نه دوا یا درې کاله مخکې او دا هغه خلک چې د امریکا جرنیل ویلیو چې امدی ور سره مرستې کوي د هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ور سره مرستي کوي دا هغه خلک چې اشرف غنی او حامد کرزی سیوانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناشتي او دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته دلته اوس دا خبره لږ سرچپه شوې داسې ده چې امریکا د دې ځای اوته ناټو اوته ایساف اوته ټیک شو پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي طالب وته وایي چې نه ٹی ٹی پی ستا په خوره کې ده هغه په خپله خوره کې دي او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګورئ نن د درازین دي د ډېر اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغې کې د ٹی ٹی پی خلک ګشتونه کوي اوس لکه نن د چهارشنبې د پنجشنبې ورځ د ستاسو دا رپورټ کېدای شي چې سبا ځینو زه دا ورځ یادوم پنجشنبې ورځ ده هم اوس لږه شېبه مخکې خبر راغلی چې اتلس کسان تحریک طالبان د لکی مروتو نه اوتختو او دا د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن خلک دي ویل کیږي چې دا د غي چارواکي دي د غي ویډیو هم دی اوس د لګ شی به مخکې د غي ویډیو اوس جاری شو نو دا که په زور باندې نو په زور باندې به دا نور هم پسې خرابيږي هند به هم راځي نن پکې هند راغلي سبا به یو بل ملک راځي بل ورځ به یو بل ملک راځي څنګه دې نه خو به انټيليجنس گیم جوړ شي
نیک پنی جنگ خو نه کیږي مهمه خبره ته اشاره وکړه ایمل خټک نه به دا پوښتنه وکړي ایمل خټک کله چې طالبان په کابل کې واکمنان شول پاکستان هلته هم د ISI مشر ور واستو او تر اوسه پوری دوی په دې باندې انتقاد کوي او غدا ایسای مشر هغه د جیل ته مستولای دا کنه نو څنګه اوس تاجکستان ته بیا برته د ایسای مشر راسوي دا بهرنیو چارو وزارت چرته دی چې دا اړیکې سمې کی او یا هڅه وکړي
شي بر چې تاسو سوال تر اعظم خو زه د هند باره کې چې تاسو سوال کړي د یو 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 دوه نقطو طرف ته مهم نقطو طرف ته تاسو توجه راګرځوم یو څنګه چې تاسو وایئ چې دا هند سوشل میډیا چې دا یا یوټیوبران چې دی یا دا غي هغه متقاعد جن اعلان چې دی هغه یو خدا خبره کوي چې یو خو چې څومره دا افغان تعالی چارواکو یا د ټي ټي پی کوم د غدي کاروایانی دا 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 پیش کوي په ډیر زیات دغه سره دی ته توجه ورکړي کوریج ورکړي دویمه خبره دا چې دا یو خبره کیږي د افغان د هند په کوم ستراتیژیکی دغه د کمیونټی دا یا برادری دا چې د طالبانو د افغان طالبانو وجود چې دی د دې استقام چې دی دا زموږ په فائدہ کوي په کار دی چې د افغان طالبان رو نه ګورېږي دا حکومت ختم نشي او که تاسو ګورئ دوا واړه واړه نه بلکې دوا ډیولپمنټ شي خو یو ته توجه نه ملو ګورئ په کومه ورځ باندې چې په پکتیکا کې حمله کیږي او ایز واک کیږي په دا ورځ په جلال آباد کې د هند کې د پاکستان د هند په دین کونسلټ په امکارانو باندې حمله کیږي یو پکې وجل کیږي او یو دغه دوه پکې ځخمیان کیږي یو دا خبر دویمه خبره دا ده په هند حال کې چې په پکتیکا باندې ځوا کیږي په دا ورځ باندې چې د پاکستان هغه عسکري کاونټونه چې دا هغه د فوج د لارې تقویه کیږي هغه یو د کوریډور واخان کوریډور والی سره خبره کوي او مبارکي ور کوي چې مونږه د تاجکستان سره دغه شو امسایګان شو او په دغه باندې کوریډور باندې حمله وشو دا دوه خبرو نه پس مونږ ورو چې او بیا د هند وزارت خارجه بیانې راځي چې افغانستان کې دغه د پاکستان دغه دغه غندي او ای بریټ غندي او دې نه پس مونږ ورو چې دا غي چې د تماسونه تیاتیږي نو دا خبره داسې نه چې هند مخکې نه موجود نو هند موجود خو هند به اوس تا مونږ داسې چې پراتلونکي کې به د هند نقش نورم نمایه کیږي او د هند به نور لږ زیات په دغه سره چې دی نو د افغان طالبانو کومک ته راځي
خټک صاحب د هغه ته اشاره ونه کړله چې پاکستان د په ځای د دې چې د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماتان واستوي
دغه کوم عمل چې دی د دوه خبرې دایر کې یو دوه خبرې دایر کې یو خدا خبره دایر کې چې پاکستان کې چې دی وزارت خارجه څه اهمیت نه لري ټول واک اختیار چې دی هغه د پوسټ سره دی دویمه خبره دا ده چې په کار خدا و چې د وزارت خارجه یا کوم سیاسي تلوي واغه د تاجکستان سره خبره ترې کړې کوو چونکه خبره ترې بل قسم دی او هغه چې دی هغه دادی چې څنګه دا طالبانو مخالف د افغان طالبانو مخالف کوم دواکونه دی هغه څنګه تکویه کی او د خپل مېس کې چې اسمره مخالفین دي د مېس کې انسجام څنګه پیدا شي او د کې به مهم رول چې وي هغه د بدخشان وي ځکه چې دا ټول اکمالات او دا ټول انسجام به چې د متمرکزي په بدخشان کې او د دې لپاره چې د پاکستان وړي چې د تاجکستان سره خو دلته یو بل نقطه باید په نظر کې وساتو چې تاجکستان کې هند اولنۍ بار نه کوم فوجي اډه چې دا هغه په تاجکستان کې لري نو دا هم یو 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 دغه د هند موجودیت په تاجکستان کې نو ګورو چې دغه تیمه ایز حالات به څه روخ اختیاري خو تاسو خبره صحیح ده چې په دې عمل باندې چې دی نو ډېر داخلي تنقید هم شوی او خارجي هم شوی چې ولې د پاکستان یو فوجي مشر دی او هغه دا خبره کوي ولې نه سیاسي دی ولې نه وزارت خارجه دی
موږ هم ازادي راډیو هم له دوشنبه کې راپور ترلاسه کړ دی ازادي راډیو د تاجکستان کې
تاسو د پښتني په لند هغه ایمل سی په ستاسو د یوې پښتنې په جواب کې وی چې د پاکستان د افغانستان پالیسی چې دا هغه په جیج کیو کې جیج کیو مطلب دا دی چې دا راول پندې ده او دا د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دی نو هغه خبره په زیاده چې د پاکستان تر سو پوری چې د افغانستان او د هند په اړه کومه پالیسی دی نو په هغه کې زیاتره رول چې وی اغه د پوز وی اغه د غیله خو جوړیږي سویلینز هم هپ کی وی یعنی ولسی کم چارواکی چې دی یا د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت خو پاغي چې کم تر ټولو غټ رول وی او دا د ډیر وخت نه دا تاریخي توګ باندې داسې ده هغه وس نه ده
خو ګټه پکې نه ده کړې هغه د بینظیر بوټو خبره ده
کله ګټه خو کوي خو
ګټه په پاکستان کې امده
پاره ګټه پکې وي یا ګټه پکې شي وي نو اوس به حقانیان هم هغه سي د پاکستان دوستانو څنګه چې په پاکستان کې او متکی به اوس د هند وزیر سره ملاقاتونه نکولو دای د ګټه
خبره او مخکنی حتی برهان الدین ربانی بل دوی سره دوست او سیاف بل دوی سره دوست او د انور د مجاهدونو مشران چې حالت ولکنه
ګوره مونږ خو په سر کې خبرو
وکړو
د ملکونو خبرې چې دی هغه په جنگ باندې نکېږي د کته امن غواړي نو خبرې په امن باندې راولي د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د 500 کالو نه بلکې 15 شپېتو کالو نه جنگونه را روان دي چاو ګټو کشمیر کنه نو داسې په دې ځای کې چې د امن خبرې غواړي هغه په امن باندې راځي یا په جنگ ناراضي زه همیشه یو خبره کوم اشرف غنی چې کله په 2014 کې په اول ځل باندې راغی کته استیاد شي غالبا د نومبر میاشو دریم د نومبر تر سو کزن غلطی کوم نو د پاکستان ته تللی و د نواز شریف سره ملاقاتونه کړیو
جی اچ کیو ته ورغلی
او هغه علامتی توګه باندې هغه ډیر لوی قدم وو په میډیا کې باغی باندې ډیر سلیکل شوی ډیر سویل شوی
ایمل خټک ډیر مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخسه داوود خټک له تاسو منندویم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه دا باس را سره ولید او اورید.